لس بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یو لسو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځنګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقت د طالبانو له رسیدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول محدودیتونه او په دې برخه کې فرمانونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د عافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووجل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خیرخانې مینې د 102 بسترېز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 30 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د پیسو ته په روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې مرستې بندې نه کړي. فلچر په نړۍ کې روان کړکیچونه بې ساري وبلل او هیله یې وښوده چې سکال به ملګري ملتونه د سودان، سوریې، د غزې د ترانګې په ګډون چې جګړو ځپلي دي د 22 هیوادونو له اړو خلکو سره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بل د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت وډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر خوندزیو او روختونونو د حملو پر مهال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل او په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر وسیلی نیبینز وویل دا تصور هم لا نشي کېدای چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفه ډلې هیئت تحریر شام تیرونی حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له دې ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیسو هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرح په مخالفت کې پیل شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وای د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخا په چیر د ژمنۍ او زده کړو زمينه ورته برابر نه ده او وزګار په کور ناست دي. د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابر ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصلې یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو د غوی لپاره مې خپل فکر کې اوس راجو کوم چې باید د خلکو لپاره یو څه وکړم. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن د موږ بدلته اوسو.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منه کو د اکثرا ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان تخپل خکول لري. خدا خکول هغه وخت نور هم زیاتې دلې شي چې په خبره ژوند د لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وری هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره د ژمي د موسم پاکله راته وایي.
زمې سره مې څنګه لګی کې لار اړخه د دې لته خړې هوا سره یخ سره سي څوک بیرونه سوته لای له دغه ټول سره د دونو سره مرستیا او سره بخې د سي فزایر ته خستکونه کوي کې ان تر پسرلی پورې ورسل پسرلی نه بیا چې هوا خاص بیا تاین تر منی پورې سده ته تشويش نیولې مال دونه وخت تیر سبا بیا زما را رسیدي ټول نه غړي وري مزام نه په مغه چورتونه کې سي تیری تینو کسانو په هیګ بیا هم دا شخصي نظر دي چې څوک وایي چې مانه خو هیګه ولې ځینې کسانې چې لوړې نډیر علاقه لزمي سره لري چې دوی ګرځيږي په واورو کې یا بار چنګي وکي یا ملار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړي وګرځي. خوشاله ما ته هیڅ فن نه راکوي چې په ځمې کې بیا په کور کې اوسې بخي نفس دی او چا په تنکی کې زړې په تنکی کې باید حواس کوو سي لمر همداسې خپل وړی د دې کاروندویم کوي چې ټول حد اقل که نور څنګه هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پېښه ایستایي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخا په چیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده ده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رسختي کې انسان پکې راحت دی او یو رسختي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چې به ولري که به نه ولري سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، زما اصل منه نه خوښي، خو زما بیا خوښ ده ښه موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. داخل یو تفریح او فری وخت به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلی کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده تښتې دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندې او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوې تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله واسړېدل، نو ډیر سړی د تم کېږي چې باید په کور کې اوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنگ یا بر جنگي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه کمنۍ که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ تاړئ چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري، د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه په هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هیڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هیواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هیواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د ورداګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک په چې په اتراپو کې و، هغه چې کله جمع شو رخصتای بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تلل د کورسو د پاره، مثلا چې آمادګي کانکور و وی یا مثلا انګلیسي کورسونه و وی، هغه برال د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړه. یعنی دا ترتیبات به و خو سه سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده، دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته وایي چې درس وایي، حتما به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځای دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بیچارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک خځې خو اسې پریده، نارینه هم درته خایمه چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوی ته ټول مجبور شوی دي.
او هم د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی، ل درې کلونه زیاته مو داس واسطه خو له درس نه هم راګرځول شوی یستې، کارم نسته، بیرونم آزاد نگر زیرا توی وستی او اپسری دو دو پام خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی، په څه باندې مصروفه یې څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي لکه موږ پانتون ته نه شو تللی موږ مکتب ته نه شو تللی او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم ټوله ورځ بېکاره ناست مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي هغه درس ویل بود یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضي وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي زه د ځان په اړه دومره تشویش نکم نکده ما چې کشری مدرې خورګانی دي چې یوه د قندار ته مسئله ده یوه د کابل ته مسئله ده یوه هم د پروان ته مسئله ده نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلې دي دومره زحمتونه یې استلې دي چې هغه یو کار به د ځان نه قرنطین کړی وو د لپاره هغه دومره درس ویل لري چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابیدل ډېر مشکله ده کنه نو هغه زحمتونه د خارج ول دی هغه هیلې او امید ټول نام ده هغه چې هغه درس ویې یا پاینده کې دغه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هیڅ اوس په کورو کې ناشې دي ټولې
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کومه ځه پر خو چې زه پیګم بعضی په هنتون نه دي چې آنلاین ذکر ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نا امیده شوی دي خو بیا هم با په سر دومره نا امیده یم خپل درسته مخه کړی دا یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین وی ای اف کوشش کو هم غره رقم ته خیر غره رقم ته خو نکیږي خو بیا هم خپل درسونه وی ای نو د ټول خویندنه مې هم دغه هیله ده هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورون نه دي خویندنه مې چې خپل درس ته ادامه ورکو که د ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شونه ټول نسل به مفتای نه خواسته تابو تا باشي
تاسو خپل خویندونه ادونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي ک نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټونونو چې کوم چې د خارجيانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین ځان دی یو او نه پیګم یو دوه نور په انټونونو دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سګ نه کال دادې تیب نه فارغه د یو خدمت وخت زای شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې دغه فارغي کې پراتلون کې سومیاشت کې نو دا درې میاشتې مخ کې غوټا جوړی چې زما سره کول دې تم نه فارغې دلای
زما معمولا د سې ورځې وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سې وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمیل زړه تنګی سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې دي د غلطه څومره نور مشکلات زیاتې دلای سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچي که ښځې به وي که به ور کې وکړه هلکان به وکړه نجونې به دی مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی یعنی
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما تیر سی پسرلای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تاسو له ځان سره کوم پلان لری
واقعا هم چې رښتیا هم د خبره ده چې هر پسرلی ته د موږ امید دا وی چې کاش کی په دوه یو سالي نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل جنو ته د استقلال اجازه ورکړل شي خو بیا هم هرڅه چې هر پسرلای موږ نه امید کی ګنا امیدې پس نه امیدې خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وته لو اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسو پوی وی چین دي جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پړه به مخ سره کوم پلان ونیسو
یا وزنی لار امداد تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړل سی
بالکل وزنی لار امداد چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړل شي او جنو باندې د ذکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت د ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دو نه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا مغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړی نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنی زده کړه نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشوي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورځ ته په محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمیږي نه
bale ډیر زیاته مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیاته مننه
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاري زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو په شان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتي او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملما مو ځان په خپل در معرفي کوي
زه به په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د برمیاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیر په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګي په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده.